ډلې د ولسمشری د انتخاباتو لګټون کې مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقيقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
tande sangi
da zwanano kharawana
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین دي لري ځکه چې نشم کول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چمالې دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي.
نن ام د موضوع چلو ملتي ام وکړی قدر من ورتونکو سره دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی. خو د طالبان حکومت د حق له افغان جنو څخه پرته کوم منطقي دلیل څخه اخیستې دي. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د جنو له ګډون څخه اعلان شول. د مسلې په جنو او کورنوي ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په اړه اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین دي لري ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي مګر دلته نشته دغه زمينه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولر یو کنا خپل زده کړو کې نو د سره د کول شي خپل هیلر مان ته مرسيږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کول شي چې یو خلاص سره ورزکه هیله امیدونه دي مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام زه خپل هم داس ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسيږي مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کول د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چمالې دي. زه نشم کول د سکالرشپ هم کول زما د خوبونو امیدونو د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده دلته مون پرې دي نو موږ دې پرې دي چې موږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسې ګر چې موږ د هیلو د مړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ماده پاره یاد ټول افغان انجن د پاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابرې دي افغان ځوانانو لپاره حقوق ته بعد تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړئ چې طالبانو نشي کړی مانی وګرځي.
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاص مننه کوم چې دومره زمونږ غم ورسره دی دومره زمونږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړو کوم خپل حکومت زمونږ لپاره نه دی دردمن مګر دودونه احساس لري او موږ ته د سیاو زمينه برابر چې موږ زده کړو کو نو نه خوري زیاته مننه کوم او بل د سیاو حل لار جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ شو زمنګ یو محرم من سره منی کاغذ منګ وروري زمنګ پلاری یا زمنګ د سیو بل شخص من سره محرم یو د سیو زمينه برابر کوم کول شو غو سره لاش زو کچی به محرم تک کنه د مخنیوي کی یو مش کول لاش خو لز کرو کو نو نه مډیا زیاته مننه دا وم کده زمينه کی من سره محرم موسی دا بدی د خی
تاسو لو کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي ته غوښتنه لري چې تاسو ته الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیاته مننه ورنه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي کده د حل لارې لپاره د زمنګ مشران زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شخ په زده کړې کو نو دا به ډیر ښه
که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې دیننه هم ځوانانو ته زده کړې نه کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرې هغه ته اجازه ورنکي یا ځوانانو ته انجونو ته د بانه جوړکې چې محرم نشته دا وضعیت کم دسی دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی سي
بالکل دا خو سلو زمونږ په زیان ده لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پشتپ تم کړې ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېرې زمینه هره لار زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې اچھا خبر ہے سوک بد جون کولو ہی لو لری او یا ورز بم پخو خی تی دکی ہر ورز بدو وچ مثلا دنیا یا جون کل خلاصی گیو کل ب منگا دی چ خبر ہے مکی گدا دی دا داور رچ منگا یو لار پیدا کو غٹو لار زم مخ باندې بدلی گی بہ ہم خود رز منگا حکومت تا د نیک ہدایت کی او د سی ولا ر من تو جوړ کی چ منگا دی جون کولو نا دی گد و ماحول نا دی وضعیت نا دی متاثر او دی زیات جگر خونه دغه حل لار ته جوړ کی نو دا بدی
بله تاسو څه پلان لرئ ادی اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړئ
لکه موږ کوم خیالات لرل کومې هیلې لرل چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچي به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډیر زیات نه هلی هلیم خاوري دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ داسې زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسئ
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي ماسل دی وای د ته د قمر رسنیس بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د ماسلینو څخه یم تقریبا درینیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته سبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړل ده لا غیر هیڅ مې سبتینامه کړلو او پنتون مې شروع کړی اوس فعلا اتم سمستر کې ما او سره د خپل وظیفه م د کمپیوټر ساينس بخش کې وړم
درته وایي چې کله د دلته درس شروع کړ څومره سنتیا وې درته برابرې کړلې مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وې چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي بیرته همدلته کار ترسره کوي خپل وظیفه همدلته ترلاسه کوي تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خو هم کمپیوټر ساینس وو زه کانکور کې هم کامیاب شوم خو یو بل څانګې ته کامیاب شوم می در قمر لاری خپل خوخ څنګه ترغلم کمپیوټر څنګه خپل زده کړم مختوړم
ځینی باندې چونه چې دغه امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د خځینه او مخ بندي دي چې بندي دي نارینه او ته ماس چندان شرایط نه دي برابر دا څه باندې چونه څومره خې دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي
خو ډیر زیات متاثر دي ځکه تاثیر کوي د ماحول باندې دلته خو افغانستان حالت د سړي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې سینه دغه کې چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي نو ډیر زیات تاثیر گزاره دي شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم بیا یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا 200 زلاړه خو چنل تزما کورم او مسولیتونم را پسې زیاتو کارم نو زمانه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم نو د ټول لپاره ډیر زیات متاثر دی زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او د ماحول سره فرق هم کوي نو زه ډیر زیات خوشاله شوم قمر ته تلم او تیرم تلم ورسره مې څنګه کې دوه وظیفم پیدا کړل چې ما د شپېشفت کم کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغه سم د گرافیک ډیزاینر کار کاو بیا د وخت په تیریدو سره اندسه وخت راغلو چې ما په سیزنګ وهل شي چې د یو کس ته د چا قمر ټرین کړی یعنی قمر سره کار کړی یا ور سره پاتې شوی یا ور شي موږ سره وظیفه تر لاسه کینو الحمدلله اوس یو وزارت ته وغه کې د گرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیو ګرافر دغه کارونه مختول ډیر زیات تاثیر گزاره دي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته ولې د جنو مسله کې خو لږ غشت کنه او محدودیتونه لري پانتون پړغو بیا د 2 کلن طبي انسټیټیوټونو کې دولت خو اجازه لري هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس اقتصاد انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري اوس سپتنم پروسه جریان لري به سپتنم پروسه تړل کیږي هغه ورسته بدوینه او ازموینه اخیستل کیږي ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو خويند انسټیټیوټ او هلکان پانتونونو
بله دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي یعنی به هر هیواد ته نه دي
بله بله د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري اقتصادي ستونزې لري هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړي او کېولې لوړ زده کړي دوی هلي دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري مثلا کانکور کې مغوي وي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي دغه ناسم اقتصادي وضعیت د دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه پلاره چول دین مخ کې موږ تقریبا درې نیم کال مخ کې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده الحمدلله ډیره کامیاب و اوس الکان په اووم سیمسترونو کې دی ژوند کې کافی بدلون راغلی ده په خو ځینو کې اوس دندې وظیفې لري نو دغه اړتیا او ضرورت په کتو سره یعنی یو ډیر بنیادی بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا پلاره واچوله
bale قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمينه نه ده برابر په تیر انجونو ته یوازې د همدردی او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړي په دې مخایده کار کړی ده او ک راتویل سي چې په دې کې هدف څه ده
دقیقا کومه مسله چې تاسو یې د کړم همدغه هدف اصلي هدف همدا دی چې ځوانان مثلا تونز لري مشکلات لري د بیل اسنیوي او سی په زده کړې برخه کې مغه د هواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخام داده دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري فقط د لپاره چې ځوانان په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ سپر خپل مټ په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړی نه د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پانتون د رڼا پانتون د مثلا مشهور خ هغه یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډیر ښه دی دوی څلور کال ټول مصارف موږ ورکو سونه به من هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکو غو نورسته به دوی فالو کوو دوی به تعقیبو درسونه څنګه دي دوی ته به ورکشاپونه دوی ته سیمینارونه دوی ته آموزشی دورې دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول د زمینی به مرته برابرو ان شاء الله څه پلان
دا مصارف دي دو ځوانانو قمر بنسټ لخپل شخصي بودیجې نه ورکي
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورت کوو خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپل مثلا افغانانو ترمنځ خصوصا به هرمشت افغانانو باندې بیا از موږ غدای غوډا ډول ځوانان سپورت کی یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مشرکی ولې لدی ورحخوا موږ په بهر هیوادونو کې غل رو همدغه سه کم خیریه بنسټونه دي خیرین جوګان دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دند تر سره کوي یو خاندازه ما شخلي خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله دی غوی لخوام تایید شوه ده نو ډېر برخه ځوانان غوی سپانسر کوي ځینې برخه مونږ هڅه داده چې دغه برخه ډیره وغزو یعنی شاد روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو کڅم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسائل مونږ ورکو هغه پروسه جریان لري دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره یو کې یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه د سی یو څه وړاندې کوي چې مثلا ارڅوک خپل ملګری خپل خپلوان وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څام په فایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تایملونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتون د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا د سه ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په غیر سره موږ دا معلومات وسو چې په واقعي معنا د غزوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې پرختیا د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پرختیا مستحق ده کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي الته موږ ځینې د سه سوالونه یا ځینې د سه اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په غیر سره موږ د معلومات سوچ څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شو شارت لیست سی موږ سره مخکلارس ان شاء الله قمر بنسټ یو خمه خینه لري په افغانستان کې ډېرې دوستان ته معلومه ده یو 13 تجربه هم لرو موږ څلوېخ کسان ماليزیا ته هم لګلیو هلته مو د البخارا پونتون سره زمون قرارداد شوی او الحمدلله غزوانان به کال بل کال تفارغيږي هلته ډېر ښه لاستراوړن لري په پونتون په فعالیتونو کې ډېر خوند اخلي زمون د افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړی دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسائل او هغه زموږ د بیرته راپور ورکونې مسائل ټول ډیر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو ان شاء الله چې دا ډیر واضح دي
بله کدر تو وایي چې انجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولای شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې لومړی ویل چې غوډیل زده کړې څخه محروم دي په دولتي پانتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولای شي په سی برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل دي انجونو ته
دا ډیر مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه ورشي څومره حق وسغه دوی اساسي حق دی پختن اصلا زاین پیدا کی یغوی باید په دې پروسه کې شامل یغوی ته باید زمينه برابر سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړي سوال ته ان شاء الله د دې لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی ان شاء الله یو خفي صدې برخه موږ هم جنو ته ورکو هم د خويندو لپاره به ورکو په صحیح برخه کې چې کوم پانځي د ټول موږ ورته انتخاب کړی دی نرسنګ د قابلیتګي د پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونډه پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسی او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سوه کسان ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي
دا ډېره ښه پوښتنه ده د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو یا نجونو نوملیکنه کړې الله همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي دا یو ډېر واضح بحث دی دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده په دې اکله کړنا واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ تاسو خبري اوري دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي
ډېر ښه پوښتنه ده د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاټ او آر جی دا لینک زموږ د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې هلته به زموږ د سایټ ورته راسي انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي کلیک دور باندې وکړي هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي څنګه اپلای وکړي ټول غستا همداسې د قمر بنسټ ټولنیز رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی پوسټر اپلوډو ویډیوګانې اپلوډو معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي
ګران دوستانو دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15 درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم لا آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلاست په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یوه برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېښودل کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیښدول. ترسو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغونی فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودي. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د مادو وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دوغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونی، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د دریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. دایرویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګه د سامانیانو کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خداد لمغان یا زردشتي روحانیانو څخه شمیرل کیږي، او د ماوراءالنهر په سندو کې استوګن کړیده د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موران نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موران نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښه اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودی او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدوز سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار وو چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی وو. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړنه و نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل نن په همدی برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو، او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1918 څخه تر 1919 کاله پورې وه. امیر شیر علی خان په 1918 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشنفکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی، او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله، چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشري لاندې راځي، او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې، چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لکه کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود وو، او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو، چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي، او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل، و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننې سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601